Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال مرغومی جدي و مده 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. په لیدې سات په خبرونو کې د افغانستان سیمهیزو رسنوی د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د ال عربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې راتلونکي جنوري میاشتې په 10مه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالات متحده عربي اماراتو د شرکت په یو اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. د ال عربیه شرکت اجرایوي رئیس عادل العلي ویلي دا مسافرتو د خو او ارزان باید هوایی خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نویو ځایونو د پنهخه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. ال عربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. ال عربیه هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دې لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یو متحده ډله به د دوی د لوړپوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېن دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیه او لویدیځې غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړې وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالۍ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیز بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه اکثریت افغان کډوال په تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلې وي مینه هویس دارا کورک ده چې موږ به څه وکی.
دا پروګرام د غرض وایي په افغانستان کې پروان ژمی کې د خوراکي توکو په ګډون د سون توکو بیې زیاتې شوې دي. په ننګرهار کې چارواکي د ترافیکي پیښو او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي.
زه چې کله ننګرهار ته روان وم په لاره کې ما ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې.
په اروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي ډېری ماشومان په موسمي ناروغۍ واخته شوي دي.
والله اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسه ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزې ترانګه کې په ډلیزه توګه د خلکو بې ځایه کېدو ته د روغتیا نړیوال سازمان ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواد خالي لاس ووزي. له پاکستانه د ستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده. تفصیل اسد الله الدین نورو.
له پاکستانه د اخراجیدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دغو اخراجیدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستنه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبرې خبرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کال تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویلې وي یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویدے چیم دی ویدے مین ہویس درا کو رکھ دائے چمیک بیس چیا وکی ہاں انا در مز دی راشتا ن بل شایستا رخ شای چ میدان کرو وکی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رئیس لهغه ہوا د د سباندی ولس لاکه بیا اسناد افغان کډوالو د اجباری استلو لړی پایل کړی ده. په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنی نړیوال کمیټې په وینا نجد نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوی دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 20 لک روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلي دي دلته پسره ژمی باندې د رستنول او د مخته پیوه مشکره جوابوي دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
و امر دل چې د خورونو ریوال پروګرام وایي له پاکستان اکثریت افغان کډوال په تشلاس افغانستان ته استنول کیږي. دې پروګرام د غرض ویل چې په افغانستان کې هم د انټیرو میاشتو په پرتله د خوراکي توکو په ګډون د سوند توکو به هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې په یو شمیر ولایتونو کې خلک هم شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو د بای دومره لوړې شوی چې دوی د اخیستو وس نه لري.
د خوړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار په راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا ویروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو، اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنۍ مزدوري ته لاسرسی د تیرې اونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یادې شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کیږي. دغه سازمان وایي تیره اونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو، لرګیو او بوریارې په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ادیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بلان رفتن مواد سوخت مواد خوراکي بسیار سره
د سوخت او خوراکي توکو د بیل وړې دوسمو پر شوان ډیر غیس کړی دی. ټول بیکاره هم دی، کټوټه هم نه لري. څه کال مو نه شو کولای چې لږی وخلو. ما شومان او ناروغان لرم، ډیر سخت ده. د ډالرو د بیل وړې دوه سره خوراکي توکو بیل وړ شوې او هم غسیل وړه پاتې شو. اوس چې ډالر ټیټ شي هم دی، بیو کې تغیرات نه دی راغلی.
مواد خوراکي د هم ډیر ځکه قیمت تغیرات هیڅ نه ماده ده.
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي، بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي.
هر څه قیمت اساس ګوشت خمای چې
هر څه قیمت دی، د ډېری قیمت له لاسه خو غوخه بيخي خوړلې نشو. سکاره من په 300 شوي، د بلوت لرګي سکاره هم نه دي خراب سکاره. هر څه قیمت دی، مکرونی هر څه قیمت دی. مکرونی من په 200 او بوره من په 800 ده.
سر شای سات دورس.
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز به نسبت به قیمت د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې وروستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله به ډیر کم شوې دي.
دوران جمهوریت درې اواخر ارزان تر شوه.
دا په داسې حال کې د چي د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د بیکاری، فقر او سړې هوا لامل د افغانانو لپاره د راتلونکو سخت ژمي وړاندوینه کړې و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د وروستیو راپورونو لمخې په افغانستان کې د 28.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړي. وچا زیاتوی چې په 2023 کال کې له 1.3 میلیون اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سګنی ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په غزې ترنګ کې د خلکو بې ځایه کېدنې ته ژور اندېښنه لري. دې سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو یې له خان یونس څخه سیمه څخه لسګونه زره کسان د تېښتې په حالت کې لیدلی دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې راپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د افونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کیږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. د غسازمان د چهارشنبه په ورځ ویل کارکونکو یې په غزه کې د خان یونس لسمه د لسګونه زره کسانو د تېښتې حالت لیدلې دی. د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغه سیمه پلی او د غراز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدي زغاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبری آژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 1600 ته ورسید. بل لور ته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 1095 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځ ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په بریج سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بند کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 21000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کیږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکه او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحده امریکا هم ویلي چې دوی د په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل مخنیوي ته ډیر کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دبرخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان ته بغښ شو.
دا یوری شیر ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنډه کې د کونړ پر سیند بند جوړولو طرحې ته کتنه کړې وای چې د طالبانو لخوا د اوبو د بندونو جوړولو هغوی پیاوړي کړي خو غونډیان یې غوسه کړي دي. خبرونه وای د طالبانو حکومت نړیوالو ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې د افغانستان پر سیندونو د بندونو د جوړولو پلانونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د اوبو د مدیریت او په دې برخه کې اقداماتو ته د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د واک پر مهال ډیر پام وروښت چې واک ته د طالبانو له بیاسلی رسیدو وروسته دوی هم په دې برخه کې د تیر حکومت د زینو طرحو پلي کولو ته دوام ورکړ. یوروایشیا ټایمز د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخلی وای افغانستان باید د خپل سندونو به مدیریت کړي، هغه کفارا کیوي که هلمند کیوي که فاریاب کیوي او یا کونړ کیوي. دا نوموړي په وینا د دوی حکومت خپل پریکړه کړې او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ګډه ترې واخلي. دا یوروایشیا ټایمز د دې لیکنې په بل برخه کې راغلی هندستان چې په 2014 کال کې د سلما د بند په جوړولو کې مرسته وکړه اوس چمتو دی چې خپل تخنیکی تجربه له افغانستان سره شریک کړي. خبرونه وایي افغانستان د 15 لویو سندیزو حوزو سرچینه ده چې کولای شي د خپل اوبو اړتیا پوره کړي، خو وړاندې لیکي چې د څلورو سندیزو حوزو اوبه یې نورو هیوادونو ته بهیږي. لیکوال وړاندې وایي د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول به د طالبانو د حکومت او پاکستان پر سیاسي او امنیتي اړیکو بې اغېزې نه وي، ځکه د افغانستان لخوا دغلته د اوبو مدیریت په پاکستان کې د خطر زنګونه کړنګي. د لیکنې په وینا پاکستان په دې باور دی چې د کونړ پر سیند د اوبو د بند جوړولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د پاکستان پر ضد د دښمنۍ یو اقدام وي. ل سکاتلند خبریدونکو بای لاینز خبرونه خپل ورستې غنه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت ولیکنه کړي چې سر لیکي دي افغان خزې له ورسنی ژوند لري پاتې دي. خبرونه واکته د طالبانو لرستو وروسته د خزو د کار او زدکړو د محدودولو اقدامات ته اشاره کوي او زیاتې افغانستان کې ډیره خزي په دولتي او نه دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري او نجونې نشي کولای چې منځنوي خوونځیو لیسو او پانتونونو کې زدکړې وکړي. د لیکنې د لیکوال په وینا پارکونه، لوبغالی، سیاحتي سیمې او سنگارتونونه هم د افغان خزو پر مخ تړلي او دوی دا مهال په خپل ورځني ژوند کې د کور په څلورو دیوالونو کې حبس شوي دي. د خبرونه په وینا لویدیځو هیوادونو افغان خزي او نجونې هېرې کړي خو د دوی د حقونو لپاره به مبارزه دوام ولري.
په ننګرهار ولایت کې چارواکي په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکوي. یو شمیر هغه کسان چې په ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي وایي ډیری موټر چلوونکي بې احتیاطي او د دوی پټکو یا هم نشه کې موټر چلوي چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د لویو لارو خرابوالی د موټر چلوونکو بې احتیاطي او نامسلکي توپ د ترافیکي پیښو د زیاتوالي نور لاملونه بلل کیږي.
په نګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو مسولینو د ورسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې نګرهار کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې نه شپېته کسان مړ شوي او یو سلو پنځه پنځوس نور ټپیان شوي دي. د نګرهار لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې نه شپېته کسان چاته دیرش نارینه اته خزینه او درویشت ماشومان دی ژوند له لاس ور کړل. په دغه ترافیکی پیښو کې یو سلو پنځه پنځوس تنه چې یو سلاته یې نارینه دولس یې خزینه څلور دېرش ماشومان دی ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ خو وی ویل د یادو ترافیکی پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړ شوي ادعا کوي چې ډیری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یو ترافیکي پیښه کې د کورنۍ یو لس غړي مړ شوي ازادي راډیو ته وویل دغه راز فرید د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی دی چې وایي شل ورځې وړاندې و کلان وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا سل متره چې د کور نه ونو سل متره وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم نشانه منډې والې بس هغه نه نور راغی او هغه څه وشو خالد په شهادت ورسېده. دغه د وجې نه پېښې دومره بعضې اکثرت عملي کنه ځانګړي
تغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتک کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بیغوري او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه چې کل ننګرهار ته روانم په لار کې ما ډېری حادثې ولیدلې چې موټر ونان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ولې په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده زه په څو څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند د لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نشي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډیروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په اورزګان کې روغتیا پالان وای په دې ولایت کې د هوا په سړې دو سره په ماشومان کې موسمي ناروغي زیات شوې دي. روغتیا پالان د غرض د کورونی علم شانو هم وړي چې خپل ماشومان روغتیا ته زیات پاملرنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په ماشومان کې موسمي ناروغي لکه سینه بغل او زکام زیات شوې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا لامل ناروغ شوی دي او غنې سینه بغل او غنې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپه ولاره موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قرباني سم وچکلې جانډو دغه وچکلې تخې دي او زکام یې بوله کې چې شي بوله ولاخ نه ګولې چندانې تاثیر پرکې.
نوم یې نوراغا پټان دی د بازار اوسیدونکی.
ولا اوس هم په دې ژمي کې مریضي سناسر ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي په شری اخته دي. دا ډېر ماشومان اوس پخته سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستلی وه ډاکټر ته نو بیا مې شبخانې ته بوتلاتم بستر کړل نو زکامونه ډېر سوي دي. د ستوني درد دی زکام دی تبي دي.
نوم یې محمد حلیم. د ژمي پر اتاق سره په ټوله هیواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نشته چندانې.
دی وای د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل د دې لوري خپل ماشومانو ته نه پاملرنه و.
مانو نه نه اول بعد وجهت د جون پر ستو سره بعد دولت هم ته متوجه شي او بعد خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجه او بل بعد دولت ته متوجه شي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې د غړ تیرونه سود کیږي د دې څخه اوار ډیر ککړي او زیات خلک زکام کیږي.
د خلص مغشتنه دا چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامیور پیدا کی د ژمي د هوا د سړېدو را رسیدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي کچيري مريضان سي نورغان سي دي به ژر ډاکټر ته مراجعه وکي هغه ډاکټر ته بوزي نو د جامي او خوراکي توکي د شانه به سره برابر کی درسو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
د اورزګان یو شمیر روغتیا پلان هم خبر ورکوي چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د ژمي پر اتاق سره په ماشومان او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته شوی ده. روغتیا پلان وایي د کورنۍ مشران باید خپل ماشومان ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اورزګان د ولایتي روغتون په خوانی داخله متخصص ډاکټر غلام زیا
د ژمي په یخ هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګ زکام یا ریزش یا سلندی یا استما شو. خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د پیخ هوا کې ډیر فعال وي او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیروي نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي. خو که چیرته فرضاً په مقرر توګه دوی لاسونه او مینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کله سترګې پزې خولې ته وړي د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي. که چې د لاسو مینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاري وته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپل دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې کچې ته د اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه درستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي لامل د ناروغي په ډېرېدو اندیښنه شو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو سره په ټوله افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغي او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډېروالی راغلی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.